ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر ولسو ته رسیدلی. په قربانیانو کې د یبې کورنۍ هغه 15 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې په ورځ ساه ورکړه. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د سروم د تلفاتو تر څنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1560 کورونه جزئی ډول تخریب شوی دی. په افغانستان کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لامل د شاوخوا 1240 د لمنځ د تلو خبرونه هم خبره شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي که ایران مظاهره چان ووبښدي دوی به ژغورنې ته ور ودانګي. ترامپ خپل ټروت سوشل پانه کې نن په دې اړه یو بیان ورکړی دی. هغه لیکلی که ایران سولیز لاریونوال ووبښني چې دا رسم د متحده ایالاتونو به د هغوی ژغورنې ته ور ودانګي. د هغه په خبره امریکا د اقدام لپاره چمتو ده. د ترامپ دغه بیان د ایران د جګپورو چارواکو کلک عکس العملونه پارولی دي. د ایران د ملي امنیت دالی شورا سلاکار علي لاریجاني په اکسپانه کې د یوه بیان له لارې په سیمه کې امریکایي سرتیري وګواښل. د ایران د رهبر علي خامنهي سیاسي سلاکار علي شمخاني هم ګواښ کړی چې ایران به د دغه هیواد په چارو کې لاسوهونکو ته کلک ځواب ورکړي او لاس به ورلنډ کړي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو وغوښتل چې د ملګرو ملتو د افغانستان څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دی. یو به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی ومومي. او په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهه غورو لوبغاړو کې درې د افغانستان دي. د کرکټ نړیوالې شورا پرون د 2015 کال پر مهال د نړۍ د غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. راشد خان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی دی. عظمت الله عمرزی په آل راونډرانو کې لومړی مقام او محمد نبی بیا په آل راونډرانو کې درېیم مقام خپل کړی دی. راشد خان همداراز په شلو ورځو سیالیو کې د بالرانو درېیم مقام ساتلی دی. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی.
اوسم ګاډي سره اخو ولاړ دی او اجازه نشته ورته چې دغه اجازه ورکړي. د مرکز نه اجازه نه ورته کیږي.
د طالبانو حکومت وای ترسو چې کلک سمانت نوی ورخل شوی چې بیا به پاکستان لاری نه بندوي له دغه هیواد سره خپل لاری نه پرانیزي. په پاکستان کې شاوخوا 2000 افغان کډوال نیول شوی دي. ورسته یو ورشتونو او سیلونو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې خلکو ته تاوانونه اړولې دي. په دې موضوع یو مفصل راپور هم لرو چې ولې سیلونه ډیر پیشي شي.
بارانونه چې یو ستاسو د اکټن بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وګسي ډیر شدید سیلابونه راځي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د بشری مرستو استول شوی کاروان لا هم په تورخم کې ولاړ دی. د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمایسو چارواکو ازادي رادیو ته د خبره تایید کړې او ویلي چې له کابل ورته د اوشتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په وینا په دې کاروان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی نه لارې شامل دي چې په بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو درملو بار دي. د پاکستان د بانونو چارو وزارت ویلي چې دوی د موټرو ته د تیرو دوی اجازه ورکړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو ځینې سیمه ییز کارکوونکو ازادي رادیو ته وویل اوسنیو حالاتو کې بیرته ستنېدونکو ته د دې مرستو جدي اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
چهار روز می شود که در حاجی کم بسر می برند اونا لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کردوال دی چه افغانستان تا دخبل ترور در کورانه در دی بورد که دو پراندیخ منده دی چه در موضوع در حساسیت لعمله اینا خوکتل نومی را پور که پورسی در جمعه پورز در جنوری پدوی می آزادی رادیو تو ویل ترور یا خلای لخبل لور او دو زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کم تلیک دول سوی دی.
حالی ممیه که خودشان از دو پسر پدرش از و یک تا دخترش.
خاله مله خپل دو زامنو او وی ویلور سره نیول شوی. فلن وضعیت په حجی کم کې ډیر خراب دی. په ویره کې او ډیپور سره مخ دی. په ټول کې په اسلام آباد، اټک خر او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت خنه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوي.
د وویل چې خاله پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده. خو مریم چې و بي سرپرست مېرمن ده او ل خپل دوه وړو ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خصوصي سوي او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم، یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن برام.
سه دوه ځلې ونیول شوم، یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشې کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداري مې ورکړي خوشي یې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کمپ څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوې وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات دا وایي د لوبس طالبان مثلا چا په واسطه دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاته مریض یم زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کړم لاړه شم خپله تدابیر وکړم. چون د لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیسو موږ ووایو تعبیر شروع دلته طالبان ډېر کړلو نو هغه کوم په موږ اغیزه کړې. یعنې دا درې مشکلات زموږ ډېر جدي دي چې واقعیا نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې دي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې واونۍ کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې چې پر ریلیف پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې د ډسمبر له 21 تر 28 پورې د نیول شویو او بندیانو شویو دغه افغان کډوالو 50% اے سی سی کارت لرونکي او بے اسناد کډوال وو. د سازمان لیکلي چې د دغو نیول شویو کډوالو پاتې شمیر د پی او آر کارت لرونکي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې دا شمیرې د تیرې اونۍ په پرتله 3.5% کمښت ښیي. آی او ایم او یو این ایچ سی آر د 2015 کال په 26 راپور ورکړ چې یوازې د ډسمبر له 14 تر 16 پورې پیوه اونۍ کې نږدې 4500 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. آی او ایم زیاتوي چې له جغرافیایي پلوه د دې نیول او بندیانو شویو کسانو ډیری برخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوي چې د ټولو قضیو 40% جوړوي. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سند او پنجاب په ترتیب هغه نورې سیمې دي چې د آی او ایم په ټکو د نیونې پکې شوي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له حکومت سره د اړیکو تر ترینګلتیا او د اکتوبر په 12 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته په دې هیواد کې میشتو افغانانو باندې فشار ډېر کړی دی. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په 2 پړاوونو کې له دغه هیواده پیلوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر ویلي له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13 پورې له 1.8 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پخواني کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې پناه اخیستې او ټینګار کوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له امله بېرته افغانستان ته نسي ستنېدلی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول غندلي او دا یې د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې دا ډول ایستل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب ته زیان رسوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خلک له ازادۍ راډیو اوري. د چین په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالۍ نن جمعه د یو افغان ټیم په ګډون پیل شوې ده. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل حساس په دې سیالیو کې برخه لري. ښاغلی حساس، همدا شېبه د مسابقو لزایه له ازادي راډیو سره د ټلیفون له لارې وصل دی. حساس، که مشاوریدونکو ته ووایست چې ستاسو ټیم نن په دې سیالیو کې ګډون وکړ، نتیجه یې هم معلومه شوه که نه؟
سلامونه ونیکی هیلې سروان صاحب تاسو ته او ستاسو درنو او ښاغلو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه له محبت لره. بله، او سروان صاحب مطالعه مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو مو د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ، هغه د باکتریا په وژلو کې چې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو. او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وشولو ماشين چې دا غو وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله. او بل اخره موږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی ګریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارک او تاسو د نورو دوستانو ته مبارک.
bale ته ټول ته مبارک مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سروان صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې، تر پرزو پورې، هر څه موږ افغانستان کې ورته جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو، هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام، د دې ډیزاین، د دې فزیک جوړول، د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بیزون دي نه چې د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و، خو د یولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي وه چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلیرویشت ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوآورۍ په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و، چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو، کوم کمپنۍ، کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو، دلته د دوی یو بله نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیوالو سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي، نو هغې ته مونږ کاندید کړو، هغې ته مونږ ته دعوت راکړه، هغې ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغوی دغه زمونږ کارونه د کوم یو وی لایټ چې و د دې ډېره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ چې مونږ دلته جوړ کړی دی، دا مکمل په اے آی او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژۍ سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپله کار کوي، لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کې عملیات وشي، نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو د هغې میکروبونو د ختمولو دپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیاتخانې ته نه وځي، په پنځو منټو یا شپږ منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډېره ستاینه وکړه، او د دې په اړه موږ سره نور همکاري هم ژمنې وکړې. او د نانجینګ یونیورسټي آف ساینس اینډ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پوهنتون دی، هغه معاون په خپله چې پی ایچ ډی ده په روباتونو کې، هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډار راک اور تی ویل کشر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري.
ډیر مننه کور ودان د افغان روباتیک ټیم غړی عبدالجلیل حساس چې په چین کې د آسیایي مسابقو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي وروستۍ ورشتونه او سیلونو یې کورونه ویجاړ کړي دي. دوی وایي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 11 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالي اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او ارشیوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبوني ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اوروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوې دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت نا وخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
د واورې ورېدو او د مواصلاتي لارو بندېدو یو شمېر خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې په ګډون ځینې لارې چې په تیرو څو ورځو کې د واورې او باران له امله بندې شوي وې، د پنجشنبې په ورځ د ترافیکو پر مخ بېرته پرانستل شوي او د ځینو سړکونو پاکول لا هم روان دي. د پیښو او چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په داسې حالاتو کې حکومت او موټر چلوونکي باید د خلکو د ژوند ژغورلو او د دوی ستونزو ته د ژر تر ژره رسیدو پر تدابیر غوره کړی.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې وو، وایي هوا ډیره سړه وه او د بغډون ټول مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
خراب شهر برباری بود، هوا به شدت سرد بود و مترک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واورا وریده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چونم باندې نه پوهیږم تقریبا 4 ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر 4 ساعتونه څو فلنک شونه په لار کې بند پاتې وو، چې په کې مسافر خزي او ماشومان هم وو. چنا روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنجشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي.
د دوشنبې شپې راهیسې د شدید واورو وریدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې وه. اوس مهال د ټولو مسافر وړونکو وسایطو پر مخ د دواړو خواوو بېرته پرانستل شوې ده. پرسنل هڅه کوي تر څو د تیماري ډول پر وړونکو موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره کړي. همدارنګه د هېواد په نورو ولایتونو لکه بامیان، غور، غزني، بلخ، فاریاب، لوګر، نورستان او بدخشان کې ټول مهم نښلوونکي مسیرونه بېرته پرانستل شوي دي.
شناس یاده کړی چې د ولایتي دارو لخوا د غفرای لارو د پاکول لپاره کار روان دی چې د واوري ورېدو له امله باندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي پلسمه په خپل ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزنی ولایتونو کې یو شمېر لارې د واوري د ورخت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا درې پنجاب، پل بنشوی، د بامیان، غور، د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د درې صوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل سوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل سوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل سوي او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولی سي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
ډیریورو مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید آماده باش تیمونه ولري.
له خبرونو ور اخوا،
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د سیلونو لګواړ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دې مفصل راپور کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حساب کې کوم څېړنې سوي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیما اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي:
بارانونه چې دیوس دا د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانون د سیمې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکی دا زراعتیم ځکی وړلې بیا موږ ان پی او والا تاریخ وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه ا جواله راتوالي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصاصوله او هم ځکی هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ وي هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې وګړه ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هڅو کټ لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه وګړه د زمکه ساتي ته جذبيږي او په زمکه کې حالت دی وګړو د ریچارج لپاره ډیره ګټه.
د شاغل بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشته چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخنیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی یاره ونه چې دا اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخنیسي دی وا بل ګټه دا لاته دا ونه خپل ممانعت کې دی سیلاب دغه د سیلاب به خونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتره شپ هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریار چورته و یا انتقال دی خاور لوزانه بل زاته که چیرته ونه دی ونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشمی راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وي تلفاتی پور کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سرید وای
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دی دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلېږي نو دا بل باسته چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې دا بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهیشي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعاتونه مکتبونه مدرسې دا د ځایونو دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خود نو موري پوینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنې او ته ملاسرسې نه لري نو دا په هوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي سیلاب راوتل شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا منطقي نه ده چې موږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کوي، خو منطقي دا ده چې موږ او تاسو وایو چې هوښیار اوسئ، بیدار اوسئ. دا کیدای شي چې سیلاب راشي، که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغیر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.